د ماشام شپږ بجې سوی د ازادي راډیو دوستانو السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې دوه وروستۍ خبري مجلې دي چې په دغه لومړي نیم ساعت کې به واوري چې د ناتو تړون نن په افغانستان کې خپل محارب ماموریت په تشریفاتي ډول پای ته ورساوه. پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې تر حملې وروسته متحدو ایالاتو او ناتو په افغانستان کې د طالبانو رژیم رنګ او د افغانستان د امنیت او لوستوالو سره د جګړې ماموریت پیل کړ. په تیرو دیارلسو کلونو کې دغه ماموریت په ترڅ کې په افغانستان کې څه پرمختګونه شوي او نور به وروسته درته معرفي کړم، خو اوس به جان اقل کوزی د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل وړاندې کړي.
د امریکا متحده ایالاتو او ناتو په تشریفاتي ډول په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ختم اعلان کړ. د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیت قومندانۍ د طالبانو حمله پای ته رسیدلی او د هند صدر اعظم وایي هیواد یې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې له وسلوالو یاغیانو نه د ډیموکراسۍ ساتنه کوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو او ناتو په تشریفاتي ډول په افغانستان کې د دیارلسو کالو زیاتې مودې جنگي ماموریت ختم اعلان کړ. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو قومندان امریکایي جنرال جان کیمبل نن ویل په افغانستان کې د دوی نوی ماموریت به د هوډمن ملاتړ په نامه وي او د 2015 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې نه به د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ وړي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو شاوخوا 10,000 عسکر پاتې شي. په دې هیواد کې د دې عسکرو شمیر په 2001 کال کې 1,40,000 ته رسېده. له هغه وخت راهیسې د 2,210 امریکایي عسکرو په ګډون شاوخوا 3,500 تنه بهرني عسکر په افغانستان کې وژل شوي. د کندهار چارواکي وایي د میوند ولسوالۍ پر امنیت قومندانۍ د طالبانو ډله ییزه وسلواله حمله د ځان وژونکو په ګډون د 50 تنو حمله کوونکو په وژنې پای ته ورسېده. د کندهار د پولیسو ویان ضیا دورانی ازادي راډیو ته وویل حمله نن له غرمې مخکې د موټر بم د یوې چاودنې په وسیله پیل شوه او وروسته څلور تنه وسلوال د امنیت قومندانۍ ودانۍ ته ننوتل. نوموړی وایي په دې جګړه کې د میوند د امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو مرستیال او څلور ملکیان وژل شوي او دغه راز درې تنه سرتیري او څلور نور ملکیان ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمد ویلي چې حمله د دوی ملګرو کړی ده. د افغانستان ولسی جرګوي افغان حکومت باید د امریکایي پوځیانو لخوا د پاکستان حکومت ته د پاکستاني طالبانو د دریو مشرانو د حواله کولو مسله په جدي ډول وڅېړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې د ورځې غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان مشران لطیف الله مسعود او د هغه دوه تنه ملګري ترورستان بللي او افغان ځواکونه یې د وایي چې افغان ځواکونه یې د نیولو لپاره سختې هلې ځلې کړې وي. نامعلومو وسلوالو د هرات د شینډن ولسوالۍ د معارف مدیر په ډزو وواژه. د هرات د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر سید ګل آغا هاشمي وایي د پوهنې مدیر نن غرمه مهال وروسته له هغې ووژل شو چې د ښوونکو 10,000,000 افغانۍ معاش یې له بانکه واخیست. په ډزو کې د شینډن د پوهنې د مدیر 25 کلن زوی او د هغه یو موټر چلوونکی هم وژل شوي. د هرات د معارف مسؤولان وایي امنیتي ځواکونو له دې وړاندې د معاشونو د انتقال پر مهال د پوهنې د مسؤلینو امنیت نیوه، خو په دې پیښه کې بېغوري کړې ده. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکې نن دریو تنو افغان شخصیتونو ته د هغوی د پاکو کړنو او د کال په جریان کې د فساد پر ضد د هغوی د هڅو په بدل کې ستاینلیکونه ورکړل. د شبکې چې نن په کابل کې د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ مانځله، د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار، مدني فعال خوشحال روحي او د څارنې او ارزیابۍ د کمیټې غړي یما ترابي ته د 2014 میلادي کال د غوره شخصیتونو ستاینلیکونه ورکړل. دا شبکه وایي دا درې کسان له فساد سره د مبارزې په برخه کې فعال وو او تل یې په دې اړه خپل غږ اوچت کړی. یاد شبکې حکومت ته سپارښتنه نو وکړه چې د فساد د مخنیوي په مقصد باید په نظام کې د حساب ورکونې سیستم جوړ کړي. او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د سیمه هیوادونو ته د سفر په لړ کې په یو 2 اونۍ سفر چین ته روان شوی. د ښاغلي کرزی د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چین ته د نوموړي سفر د هغه هیواد د حکومت په بلنه کیږي. د ښاغلي کرزی د دفتر په وینا د چین جمهور رئیس کرزی د چین دوست بولي او وایي چین هیڅکله هم خپل دوستان نه هیروي. خبرونه آزادی راډیو اوري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د هیواد پاوز د کشمیر په لانجمنه سیمه کې له وسلوالو یاغانو څخه د ډیموکراسۍ ساتنه کوي. مودی نن د جمو په جنوبی سیمه کې د انتخاباتي لاریون ګډونوالو ته وینا کوي ویل رای ورکوونکي باید په شخړو سره ونه ګواښل شي او د هند د کشمیر په دولتي انتخاباتو کې باید ګډون وکړي. دا انتخابات د سې شبې پرستر سره کیږي. مودی هڅه کوي چې د هندو ملت پال ګوند بهارتیا جنتا ګوند په کشمیر کې اکثریت وګټي. په سلګونو بلتون غوښتونکو مشهورو او فعالانو چې په دې وروستیو ورځو کې د هند پوځ لخوا نیول شوي د انتخاباتو د تحریم غږ کړی دی. یو جک پورا روسی چارواکی وایي مسکو به د امریکا بندیزونو ته تسلیم نشي او د په وینا واشنگتن هڅه کوي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له واکه لرې کړي. د روسي د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د روسي او امریکا د اړیکو په اړه د هیواد د پارلمان یوې استمایه غونډې ته وویل مسکو په ځینو اړینو مسلو کې د امریکا متحده ایالاتو ته امتیاز ورکولو ته چمتو نه دی، خو د ګډو د تعادل هڅه کوي. امریکا او اروپایي اتحادیې په روسیې باندې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو نه د ملاتړ له امله بندیزونه لګولي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی په ترکیه کې د اول انقرې نه غواړي چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې همکاري نور هم نږدې کړي او په دې به هم ټینګار وکړي چې دا هیواد باید په روسیې باندې د اروپایي اتحادیې لګول شوو بندیزونو ته زیان ونه رسوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره او د دې اتحادیې نور جګپوړي چارواکي به د دوشنبې او سه شنبې په ورځو له ترکیې نه په ټینګه وغواړي چې له سوریې سره په ګډه پوله د بهرنیو جنګیالیو جریان بند کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر د ګرجستان له جګپوړو حکومتي چارواکو سره د لیدنې په مقصد هغه هیواد ته تللی. شتاینمر په داسې حال کې ګرجستان ته تللی چې د روسي پوځي قطعاتو په بلتون غوښتونکې سیمه جنوبي اوسیتیا کې پوځي تمرینات پیل کړي دي. تبلیس د روسي ځواکونو په دې تمریناتو سخت اعتراض کړی او وروستی خبر دا چې د هاګوپیت په نامه سمندري توپان د فلیپین په ختیځو سواحلو کې له زیاتې ورانۍ او لږ تر لږه د یویشتو کسانو له وژنې وروسته د مرکز مانیلا په لور د حرکت په حال کې دی. د فلیپین د سرسلیب سازمان وایي د شنبې په ورځ چې کله توپان ختیځ ټاپو سامار وځپه 13 کسان پکې وژل شوي وو. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
تا ازادي راډیو دا پدې خبرونه کې بواوري چې نن په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ او د امریکا د متحده ایالاتو ګډ پوځي ماموریت په تشریفاتي ډول پای ته ورسید. د افغانستان ولسی جرګې نن اعتراض وکړ چې ولې هغه درې لوړ رتبه طالب بندیان چې په افغانستان کې نیول شوي وو د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته سپارل دي. د افغانستان ولسی جرګې ویلي چې دا کار د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باندې د هغوی په روحیه باندې له تروریزم سره په مبارزه کې ناوړه اغیز کوي، خو د پاکستان د چارو څېړونکي وایي دا شایي په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي.
دا یو ډېر مهم قدم دی او دې په وجه باندې اوس کم از کم د افغانستان او پاکستان ترمنځ خو اړیکې د ښه کېدو امکانات زیات شوي دي.
په همدې خبرونه کې به واوري چې نن په کندهار کې په میوند ولسوالۍ کې د امنیت قمندانۍ پر ودانۍ د حملې عیني شاهدان څه وایي.
درې نفره په درشه کې ول فلډر موټر سره ول چې موږ رخ پر کوي مدام پنجره ول.
په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت غواړي په میدان وردګو ولایت کې د هزارګانو او د کوچیانو ترمنځ د اوږدې مودې لانجه پای ته ورسوي. څنګه په خبرونه کې رپورټر باندې لرو. نن په افغانستان کې د ناتو تړون محارب ماموریت په تشریفاتي ډول پای ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتو د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18 متر حملې وروسته متحده د خپل متحدانو او د ناتو د سازمان سره یو ځای په افغانستان کې د طالبانو رژیم رنګ کړ او د افغانستان د امنیت او وسلوالو سره د جګړې ماموریت پیل شو. د تروریزم په وړاندې دغه مبارزه ډیر لسکاله روانه وه. لتیرو ډیر لسو کلونو رئیس په افغانستان کې د ناتو سلها واسکر وژل سوی دي. روسي رپورټونه وایي چې لشته لږه 2212 امریکایي او په عمومي ډول 3400 بهرني عسكر په افغانستان کې پتیرو ډیر لسو کلونو کې وژل سوی دي او میلیارډونه ډالر مصرف شوی دي. رضوان مراد بنن په افغانستان کې د ناتو د 12 کلن ماموریت دغه تشریفاتي ختم پاره رپورټ وړاندې کړي. روس به د افغانستان د پوځي چارو لوي کار په سره خبري لرو.
د ناتو ځواکونو مرکزی قمندۍ چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو مسؤلیت پر غاړه درلود د دوشنبې پر ورځ خپل بیرغ راښکته کړ او په دې توګه خپل ماموریت په تشریفاتي توګه پای ته ورسو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کیمبل د دې مراسمو په ترڅ کې ویل د ناتو ځواکونو راتلونکي ماموریت بل افغان ځواکونو څخه ملاتړ او د هغوی روزنه وي. افغان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 کال نیمایي را په دې خوا د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. جنرال کیمبل ویل افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت ساتلو توان لري، خو ویل چې د دې ځواکونو په مشرتابه کې بدلونونه ته چې دا محل دوام لري اړتیا ده. د هغه په خبره سره لدی چې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې اندازه د تیر کال په مقایسه شپږ نیم په سلو کې زیاته شوې ده، خو دا ځواکونه د امنیت ساتلو جوګه دي. اسوسییټ پریس خبري آژانس وایي د راتلونکي میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه به په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف 14,000 سرتیري موجود وي. ناټو په داسې حال کې په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته رسوي چې د طالبانو حملو یو ځل بیا زور اخیستی دی. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړې ده چې راتلونکي میلادي کال هم د القاعده شبکې او طالبانو پر ضد عملیات ترسره کړي. په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو دا مراسم تشریفاتي او ټاکل شوی ده چې وروستي مراسم د روانې ډسمبر میاشت په 28مه نیټه ترسره شي.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله پرون له نړیوالو رسنیو سره په مرکو کې وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د داسې وتلو پریکړه مخکې له وخته ده. د افغانستان او د ولسي جرګې د ملي امنیت کمیټې هم نن د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د اجرایه مشر عبدالله عبدالله دا خبره تایید کړه او وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه دا توان نه لري چې ټول مسؤلیت په خپل غاړه واخلي او نړیوال ځواکونه مخکې له وخته له افغانستانه د وتلو تکل کوي. خو آیا دا وتل مخکې له وخته دي؟ رضوان مراد همدا پښتنه د افغانستان د پوځي چارو له څیړونکي عتیق الله مرخیل څخه کړې ده.
کومنګ حالاتو ته وګورو، د افغانستان وضع ته وګورو او د مخالفینو حملو ته وګورو او له بل خوا خارجي مداخلې زمونږ همسایګانو ته وګورو، خو په یقینا کې له وخت نه دی مخته ناتو باید دغه خپله فیصله د هغه وخته پورې باید دوی نوی کړي تر هغه چې مخالفین د دولت افغانستان ځای شوی وای یا مذاکراتو ته حاضر شوي وای او مداخلات خارجي خصوصا د همسایګانو مخصوصا د پاکستان په افغانستان کې قطع شوي وای دا به د افغانانو دپاره یو ښه چانس و او د افغانانو تلفات به ډېر کم و. یقینا چې جګړه خو دوام لري، نن هم جګړه شته، پرون هم جګړه شته، هره ورځ دوام لري او په ټولو ولایتو کې دوام لري. نو د دې دپاره چې د افغانانو نه د دوی ملاتړ کړی وای، ضرورت دې و چې افغان پوځ او امنیتي قوتونه هم روزل شوي وای او هم ښه اکمال شوي وای.
ناټو د دې کال تر اخیره پورې خپل ټول محارب فعالیتونه په افغانستان کې بندي، خو اخوا به ولسمشر بارک اوباما وایي چې 2015 کال به هم امریکایي ځواکونه د طالبانو او القاعده په خلاف جګړې ته دوام ورکوي. آیا دواړه تضاد نه لري، یو یې ختموي او بل بیا هم دوام ورکوي؟
اول خود تضاد خو کاملا واضح ده چې ماموریت خو هم امریکایي ویلي وو هم ناټو ویلي وو چې ختم ده، یعنې جنگي ماموریت د خپل ختم کړی او امریکان اعلان کړي طالبان نور زموږ دښمنان نه دي. پر هر صورت باندې یعنی کله چې دویم اعلان په اوباما کوي طبعا له ناتو سره په تضاد ده. خو یوه خبره زه کوم چې په دا یو کال کې به امریکا څه کوم په اصطلاح باندې معجزه وکوي چې په دا یو کال کې به دوی دا ختم کړه، جګړې به ختم کړه. خو پر هر صورت دا د دوی خپله ستراتیژي ده، افغانان په دې کې دخیل نه دي او نه د افغانانو مشوره څوک غواړي. نو زه فکر کوم چې دې اوباما دا اعلان به د چا په یا به یې وضع په نظر کې نیولې یا به د خپلو جنرالانو تر فشار لاندې راغلي، کوم دا یو کال دوی په نظر کې نیولي چې یو کال نور هم جنګي معاملات مخته بوځي.
په افغانستان کې د پوځي چارو یو څېړونکی عتیق الله امرخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو نن له ازادي رادیو په پرله پسې ډول اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ او په اسلام آباد کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت په جلا جلا خبرپاڼو کې دا خبر تایید کړی چې د پاکستانی طالبانو درې رهبران چې په افغانستان کې نیول شوي وو د پاکستان حکومت ته سپارل دي. که څه هم د دغو کسانو د هویت په ارتباط ډېر جزئیات نه دي خبر شوي، خو د افغانستان ولسي جرګه وایي چې دا ډېر خطرناک کسان وو او باید د پاکستان حکومت ته وایس پرل سوي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر نن په یو عمومي غونډه کې وویل چې د په افغانستان کې امنیتي ځواکونه داسې کسان په ډیرو هڅو نیسي، نو که چیرې دوی په دې ډول بیرته د پاکستان خواته سپارل کیږي، دا به له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روحیه منفي اغیز وکړي او د دوی قرباني به له پامه وغورځول شي. صفی الله ستانکزی پر دې مسله نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د امریکایي پوځیانو لخوا د پاکستان حکومت ته د پاکستانی طالبانو د دریو مشرانو د سپارلو مسأله خو څیړي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو ډیر بحث پاکستان ته د تحریک طالبان پاکستان د همدغو دریو مشرانو د سپارلو په مسأله څرخیده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي، لطیف الله مسعود او د هغه دوه همکاران مشهور تروریستانو بلل او ویل چې د دغو کسانو د نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو ډېرې ستونزې ګاللې وي.
د لطیف الله مسعود په څیر د مشهورو تروریستانو خوشی کول چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډیرو سختیو نیول سوي وو، نیول کېدل یې پخپله د افغانانو لپاره د تروریستانو دقیق ځپل وو او ویل کېږي چې د ولسمشر له سفر وروسته خوشی شوي دي. د کورني امنیت کمیسون چارواکي دنده لري چې دا مسله یاداشت کړي او امنیتي چارواکي په دې اړه راوغواړي.
امریکایي پوځیانو د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د پاکستان حکومت ته درې هغه طالب مشران سپارلي چې له دوی سره په افغانستان کې بندیان وو. په اعلامیه کې که څه هم د پاکستاني طالبانو د دغو دریو مشرانو د هویت په اړه جزئیات نه خبره شوي، خو ویل شوي وو چې دا درې کسان د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تر مشورې وروسته پاکستان ته سپارل شوي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې امریکایي پوځیانو د یادو کسانو دوسیې په دقیقه توګه مطالعه کړي او له پاکستان څخه یې هم ډاډ ترلاسه کړی چې له هغوی سره به د امریکا او د نړۍ د دولتونو ترمنځ د حاکمو قوانینو له مخې چلند کوي. اخوه د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې پاکستان ته د لطیف الله مسعود سپارل د افغانستان د ملي حاکمیت نقض دی او دا کار به د دې لامل شي چې د تروریستانو د نیولو په برخه کې د افغان پوځیانو روحیه کمزوري شي. په ولسی جرګه کې د خلکو دوه استازیو نذیر احمدزی او ګل پاچا مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د امریکایانو ډایرکټ پاکستان ته سپارل د هغه قراردادونه چې د مونږ او د امریکای ترمنځ کې دي دا متضاد ده او یو سره په ټکر کې ده، ځکه دوی دا حق نه لري چې د مونږ یو بندي له افغانستان په خپل سر باندې دوی پاکستان ته ورکی.
کچیرته امریکایانو غوښتل چې دوی خوشی کی باید افغانستان حکومت ته سپارل وي، په هیڅ وجه پاکستان ته نه وي سپارل. ما په نظر د امریکا او د پاکستان سره د پردې شاته د افغانستان د خلکو نه پټ ډېر ژمنې لري.
لدی مخکې هم ځینې طالب مشران د امریکا له خوا د پاکستان حکومت ته سپارل شوی. پاکستان ته د طالب مشرانو د سپارلو او د هغوی د خوشی کیدو مسلې تل د افغان کارپوهانو او عامو خلکو توند خبرګونونه پارولې دي. د سیاسي یو شمیر څیړونکي وایي د طالبانو د لوړ رتبه کسانو خوشی کول او یا پاکستان ته د هغوی ورسپارل د افغانستان د امنیتي وظیفې په ګډوډۍ کې لوی لاس لري. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
د افغان بیسیم پر اتسو اتلس ټلیفون باندې د ازادي رادیو اوریدونکو اسدالله سجاد له زابل د شاجوی له ولسوالۍ یو پیغام لستولې وای چې دا بندیان چې اوس پاکستان ته سپارل شوی دا به د افغانستان پر حکومت باندې فشار راولي، خو کدا کار د افغانستان د حکومت په مشوره نه وي سوی. د افغانستان د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان له دوی سره نه وو او دوی ته سپارل کېدو پاره
د کومو وګړو په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، دا د افغانستان د تر بنزاشت باندې نو او فیرن منګه په دې باندې کار کول چې د دې موضوع په اړه باندې لا نور زیات معلومات راټول.
په پاکستان کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دغه حرکت ته خوشبینه دي او وایي چې غالبا دا به په افغانستان کې د سولې د پروسې سره مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبریال داود خټک دې مسلې ته کتنه کړې ده.
په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویان د ګل پورز د اغه درې پاکستانیانو دغه هیواد ته د سپارلو پخلی کړي چې په افغانستان کې د امریکا په بند کې وو. که څه هم د امریکا سفارت د دغه درې کسانو نمونه ندي سرګن کړي، خو د پاکستان د کورنۍ او چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دغه سپارل شو کې د پاکستانی طالبانو د وژل شوی کمانډان حکیم الله مسعود نږدې ملګری لطیف الله مسعود هم شامل دي. د امریکایي سفارت دا بیان زیاتوي چې دغه کسان د امریکا او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو او د پاکستان لخوا دوی سره د سم چلند یقین دهانه رستو دغه هیواد ته اوسپارل شول. په پیښور کې خبريال رحیم الله یوسفزی د دغه درې پاکستانیانو د سپارلو په اړه وایي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو پرمختګ پګوته کوي.
دا یو ډېر زما په خیال باندې مهم قدم دی او دې په وجه باندې اوس کم از کم د افغانستان او پاکستان ترمنځ خو اړیکې د ښه کېدو امکانات زیات شوي دي. کوم درې کسان یې پاکستان ته حواله کړي، دا خو امریکایانو چې مونږ او پاکستان یو بل سره خبره کړې ده. خو ما په خیال باندې امریکایانو به افغانستان حکومت ته ویلي وي د مشوره اخیستې، ځکه چې دا خو د افغانستان په خاوره باندې کېدو درې والو هیوادونو د دې ګامونو په وجه باندې اړیکې نور هم ښه کېدی شي.
په افغان امور نظر لرونکي یو بل خبریال طاهر خان وایي چې د دې تازه اقدام نه داسې ښکاري چې افغانستان او پاکستان په خپل منځي تعلقاتو ښه کولو کې تر مخکې زیات سنجیده دي.
نړۍ له خوا بیا د ګاونډي هیوادونو له خوا هم چې په افغانستان کې د سولې په لارو کې دې ګامونه واخلي. پاکستان خپل یو دریځ لري چې دی طالبان په زور باندې د خبرو میز ته نشي راخلی، البته دا وایي چې کله افغانستان په دې اړه باندې څه ګامونه واخلي بیا په دې مدد کولی شي. پاکستان خپل هم کېدی شي اوس په دې باندې پوه وي چې خارجي ځواکونه افغانستان نه ځي او د هغې د جنګي رول کمیږي، نو بیا که په افغانستان کې ګډوډي رامنځته کېږي نو په پاکستان باندې به نیغ په نیغه باندې اثر وي.
لطیف الله مسعود چې ویل کېږي د پاکستانی طالبانو مهم کمانډان دي، تیر کال د اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې نیول شوی وو چې وروسته بیا په باګرام کې د امریکا پوځي هوایی اډې ته منتقل کړی شو.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د دې مسلې ډیر جزئیات موږ پر پانه کتل، چې د کابل پر نن ورسپانو هم پر دې مسله تبصره کړې وه. تاسو ورسپانو ته کتنه هم حالت اوریدلای سي او د ازادي رادیو د پانه ادرس ای ډبلیو 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 ټکی ازادي رادیو ټکی کوم. نن موږ په خبرونه کې واوریدل چې په تشریفاتي ډول په افغانستان کې د ناتو او د امریکا د متحده ایالاتو ګډ پوځي ماموریت پای ته ورسید. حاجی شمس الحق د هلمند سنگین له ولسوالۍ څخه د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې په خپل سیمه کې لیکي د ناتو ماموریت خو پای ته ورسید، په افغانستان کې د جنگ هم پای ته ورسیږي. تاسو هم که نظر لري پر دغه شمیره باندې راستولای سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
دا ازادي رادیو ده، دا خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو ده او دوهمه خبری مجله مو تر وو بجو ده، یعنی په ټول کې د نن ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لرو. دا ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د خبرونو په ترڅ کې واردل چې نن پاک اندهار کې په میوند ولسوالۍ کې د امنیت قومندانۍ پر ودانۍ حمله شوه او په دغه حمله باندې د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی له هغه ځای رپورټ لري.
د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی ازادي رادیو ته وویل چې نن یې ولسنی مبهجه 500 تنو حمله کوونکو د میوان ولسوالۍ پر امنیه کمانډاني حمله وکړه چې تر شاوخوا یو ساعت مقاومت ورسته ټول حمله کوونکي د پولیسو لخوا ووژل شول. د دورانی په وینا یو حمله کوونکی لومړی د موټر بم چاودنه کړې او څلورو نورو حمله کوونکو د پولیسو سره مقاومت کړی. د پولیسو د ویان په خبره په حمله کې د پولیسو یو افسر او درې ملکیان وژل شوي، درې پولیس او څلور ملکیان ټپیان شوي. د نوموړي په وینا حمله کوونکو د پولیسو د نظامی یونیفورم څخه استفاده کړې.
موږ یو افسر او څلور ملکیان په شهادت رسیدلي دي او د دې سره څنګه چې یو نفر نور هغه هم ټپیان دي چې څلور ملکیان دي او درې هم
د پیشاینی شهیدان او په پیشه کې ټپیان سیوی کسان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سیوی. دوی ازادي رادیو ته د پیشه کې صدا سی وکړه.
زوم په میوان کې اس کریم قصه دا د تیر وخت کې په پوسټه کوم پوسټ نه زره وختوم واشپزان نو تختیدل. ما دغه دغه کو دی انتهایی او سنتیاری په سی ټکان شروع سو د ریشي کراغلی او طالبان ما په دغه ځای کې لګیدل. ما مې
درې نه پاره په درشه کې ولا فلډر موټر سره ولا بالا خو دا بغل ته و دره و چې نه ژغ پر کوي مدام پنجره وکړي بیا ټکان شروع کړل. زه به دا سر مې دا ځای خوښ دی.
په عین حال کې د دولت وسلوال مخالفین چې د پیچ مسؤلیت منلې د زیات شمیر پولیسو د وجل کېدو ادعا کوي. دا په تیرو دوه میاشتو کې تر نسبی آرامۍ وروسته په کندهار کې د وسلوالو طالبانو لومړنۍ حمله ده.
خبری مجله اوري.
د افغان بیسیم پر اته سواتلس شمیره باندې همیچه له کندهاره یو پیغام راستولی، خو پیغام یې په انګلیسي لیکلی نو نسي لوستل کېدلی. نو دوستانو، که تاسې ټول غواړئ چې افغان بیسیم باندې پر اته سواتلس شمیره اسمس راواستوئ، لطفا په پښتو یا په دري ولیکئ. د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې په میدان وردګو کې د کوچیانو او هزارهګانو ترمنځ د ورشوګانو پر سر لانجه حل کړي. کوچیان د دغو ورشوګانو د ملکیت پر اسنادو استناد کوي، خو هزارهګان خپل د استوګنې سیمې خپل ملکیت او د مقابل لوري اسناد به اعتباره ګڼي. او په تیرو څو کلونو کې د حواله تودیدو سره سم چې کوچیان ایل بندون ته ځي، تقریبا هر کال د هزارهګانو له مخالفت سره مخامخ کیږي. دا چې حکومت اوس څنګه دا مسله حل کوي، په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې واورئ.
د جمیل را رسیدو سره چې کوچیان تودو سیمو ته کډه شوي، د ملي وحدت حکومت د څړځایونو پر سر د کوچیانو او هزاره قوم ترمنځ د لانجې د حل هڅې هم پیل کړي. د میدان وردګو چارواکي وایي چې د ولسمشر سلاکار وزیر حاجی ارمان سیمې ته رسیدلی او له چارواکو او سیمه ییزو استازو سره یې لیدنې کتنې پیل کړي. د کوچیانو او هزاره قوم ترمنځ د ورشوګانو د لانجې حل پر نورو سربیره د روان کال د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د ولسمشر اشرف غنی او نورو کاندیدانو یوه مهمه ژمنه وه. د څړځایونو پر سر د تیرو شخړو او مخالفتونو اصلي مرکز د میدان وردګو ولایت هغه سیمې دي چې هزاره قوم پکې استوګن دی، خو کوچیان د بندونو لپاره هلته کېږدۍ وهي او خپل څاروي مړوي. د میدان وردګو د ولي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر سلاکار وزیر به سیمې ته د سفر په ترڅ کې د لانجې د دواړو خواوو د استازو نظریات واوري.
د حاجي صاحب ارمان په مشرۍ پلاوی د ولایت سفر وکړ چې د دوی هدف او موخه د دواړو قومونو غوښتنې او د دوی اساسي ستونزې اوریدل و، چې پترت کې به دوی څو ورځې نور هم د دوی ستونزې واوري. بل اخره به دوی هڅه وکړي چې د دې ستونزې لپاره اساسي د حل لاره غوره کړي.
خغلی خوګیانی زیاته کړه چې سلاکار وزیر حاجی ارمان د میدان وردګو لوالي د امنیل قومندان سیمه ایزو چارواکو همدارس د ملي شورا لغړو او د هزاره قوم له مشرانو سره لا دمخه لیدلی او خای دالی د نکتنې بیا هم دوام وکړي. د ولی وایاند وای دولتي پلاوی به د سشنبه پورز د کوچیانو لا استازو سره هم وګوري او هغه سیمه ته به ورشي چې شخړې پکې شوي. خغلی خویانی وای حکومت غواړي د څړځایونو پر سر د کوچیانو او هزاره قوم زړې لانجې ته دا ځل دایمي حل لاره عمومي.
میدان وردګ ولایت کې لوی ستونزه د لوی لارو تر څنګ د کوچي او هزاره قوم ترمنځ چې وخت نا وخت ځینې ډلې د دوی څخه ګټه پورته کوي او د دوی ترمنځ شخړې راپورته کوي. هڅه هم ده چې دا ځل اساسي او بنسټیزه لاره چاره ورته ولټول شي.
د کوچیانو او هزاره قوم ترمنځ د ورشوګانو پر سر لانجه هر کال د پسرلی لره رسیدو سره سم بیا تازه کیږي. کوچیان د دې ورشوګانو د ملکیت پر تاریخي اسنادو استناد کوي، خو هزاره قوم وایي چې دا اسناد به اعتبار دي او خپل د استوګنې سیمې خپل ملکیت ګڼي. د میدان وردګو د ولی ویان زیاتوي چې د کوچیانو او هزاره قوم د لسکلنې لانجې اورته له ایران او پاکستان څخه پکې وهل کیږي او ځینې کورنۍ ډلې هم پیسې لګوي څو د دواړو قومونو ترمنځ اختلاف وپاروي. خوګیانای وایي د اختلاف بنسټ چې د ورشوګانو پر سر لانجه ده آسانه حل کېدای شي، خو د همدې بهرنیو او کورنیو کړیو د لاسوهنې له کبله دا مسله سیاسي شوې ده.
د کونړ والی وایي په دې ولایت کې د افغانستان د ننه وسلوالو طالبانو او پاکستانی طالبانو لاس یو کړی دی او د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ضد جنګیږي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري له کونړ رپورت لري.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا په وزانګړی مرکه کې ازادي رادیو ته ویل کله ناکله پاکستانی چارواکي دا وکوي چې غنی د دوی وسلوال مخالفین په کونړ کې وسیږي او له دې ځای په پاکستانی ځواکونو بریدون لپاره له سرحد اوړي، خو دا خبري هیڅ حقیقت نه لري.
او دلته خو چې څومره راغلي دي هغه تحریکان دي، هغه لشکره طیبه ده، که زموږ مجاهدین دي، که زموږ طالبان دي، ټول په یو کور کې په یو گاوند کې وسیږي. زموږ خو طالبان سه زه شوې دي مونږ ته خپل دومره تنګ اهداف ټول شریک.
والی وای دوی ژمنه کړی چې په خپل خاور کې به د ګوندۍ هوادون مخالفین نه سادي او همداراز له ګوندۍ هم غواړي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې له لاس وهنې ډډه وکړي.
مونږ د تعهد کړل چې مونږ له لاس به ګوندۍ نه متضرر کیږي او د گاونډیانو هم دغه توقع لرو چې لکه موږ چې ستاسو په باره کې اخلاص لرو دغه چې اخلاص پیدا کی چرته هم د شاله اجازه ورنکو چې هغه د کونړ خوره ده زمونږ د گاونډیانو په مقابل کې استعمال کی.
هغه وای ک پاکستانی او طالبانو سره د افغان دولت ملګرتیا او ملاتړ موجود وي، نو به ولې د افغان ځواکونو خلاف بریدونه کوي؟
چې څومره چې زمونږ د افغاني قواو په مقابل کې دلته دغه تحریکان مړ دي، نو زه به تاسو ته نمونه دروخم چې دا زمونږ سره په جنگ کې مړ کړي. دا څنګه زمونږ حمایت کوي چې موږ وژني او زمونږ سره په جنگ کې مړ دي حکومت سره؟ او هم وایي چې دا د حکومت د افغانستان د حکومت حمایت کوي. زه دا فکر نه کوم او نه منم دا خبره.
خلک وایي له تیرو څو لسیزو افغان چارواکي شکایت کوي چې وسلوال مخالفین په پاکستان کې روزل کیږي او د بریدونو لپاره افغانستان ته راوړي، خو دوه کاله کیږي چې دې ته ورته داوي پاکستانی چارواکو هم شروع کړی دي.
د ازادي رادیو درنو دوستانو په نورو لسو ثانیو کې مو بل خبرونه د پیلیدو په حال کې، د زه اجازه غواړم د خدای په امان. فرشته نگاه خبرونه.